قلمونه ستړي مشي د کابل په وخت د مخام شپږ بجې شوي. خبری مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. یو شمیر افغانې میرمنې نن په کابل کې د ایران سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغه ښځو شعار ورکوه چې ایران راپورته شو او اوس زموږ وار دی. د راپورونو پر بنسټ او هغه انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، ښکاري چې طالب سرتیری په هوایي ډزو سره هڅه کوي چې دغه ښځې سره وپاشي. دا په داسې حال کې ده چې د 22 کلنې مهسا امینی پر مرګ په ایران کې لاریونونه دوام لري. مهسا د حجاب نه رعایت کولو په تور دوه اونۍ وړاندې د ایران د ګشت ارشاد په نوم پولیس ونیول او وروسته یې ډاکټرانو د هغې د مرګ خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود و. دغه ادارې په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 109 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه یې د طالب وسلوالو له لوري و. خو د طالبانو حکومت بیا ویلي چې په تېر کې یو شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو غیر مستحق کسانو ته مرستې وشلي، خو اوس د دوی د مرستو په شفافیت ټینګار کړی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور په روسته په مجله کې لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویس د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویس د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نومونه یاد کړي دي او ادعا کړي چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړي چې په دې سربېره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا د سپتمبر په 10 نیټه د اوکراین د هغو څلورو سیمو د توشې مراسم پیل کړي چې پکې په وروستیو کې د روسیې سره د یوځای کېدو لپاره تشپونم ټول پوښتنه وشوه. دغه تشپونم ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو خلاف ده. د نړۍ زیاتو هیوادونو وننګوله او لیدوځو هیوادونو بیا د دې ټول پوښتنې په غبرګون کې پر روسیې نویو بندیزونو ته د چمتووالي اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه د اوکراین په څلورو سیمو خرسون، دونیتسک، لوهانسک او ژاپوریژیا کې په همدې روانه اونۍ کې ترسره شوه. او د جاپان په روغتیا وزارت کې یو پلاوی د درملو په جوړولو کې له چرسو د ګټه اخیستو وړاندیز کړی دی. د جاپان روغتیا وزارت پلاوی نن پنجشنبه د سپتمبر په 9 د داخلي درملو قانون ته د کتنې وړاندیز کړی چې د درملو په واردولو او جوړېدو کې د چرسو کارولو ته اجازه ورکړي. د کمیټې غړو ویلي چې دغه وړاندیز درملو د اړتیا او جاپان د نړیوالو معیارونو سره د برابرولو پر بنسټ شوی دی. د معلوماتو له مخې په بیا کتنه کې به د چرسو استعمال ته په هغه صورت کې اجازه ورکړل شي چې د درملو په کارولو سره خوندیتوب او اغیزمنتوب د قانون له مخې تایید شي. جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د غیر قانوني موادو پر وارداتو، تولید او کارولو باندې سخت قانوني بندیزونه لګولي دي. د کمیټې د راپور له مخې یوازې 1.4% جاپانیان چرس کاروي چې دا شمیر په لویدیځ کې 40% دی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه درته بشپړ راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویسټ د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور نه اندېښنه لري. په دې اړه هم درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور لرو. غزنی کې بیا د نورو کلونو په پرتله سیلانیان ډیر شوي دي.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یو پیغله له کاناډا څخه راغلي وو.
او بیا په نړیوالو مسایلو کې درڅه په دې راپور لرو چې لویدیز په روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د خبري مجله درته زفرید سیال د تایروشان په تخنیکی چارو سمبالښت وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. دغه ادارې په یو بیان کې چنن خپور شوی ویلي دي چې په دې میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. په بیان کې راغلي چې تېر اګست میاشت کې د مرستې رسونې په وړاندې 129 خنډونه رامنځته شوي چې یوازې 70 سلنه د طالب وسلوالو له لوري وو. جزئیات په دې راپور کې اورئ.
شپیته کلنه محبوبه د کابل په لارو کوڅو کې خیرات ټولوي. دا وایي د کورنۍ اووه غړي چې یوه یې مژور او نور یې لمسیان دي یوازې دې ته سترګې اړوي چې ماښام به یوه ګوله ډوډۍ د خوراک لپاره وروړي. محبوبه وایي زوی یې تیرو جنګونو ورڅخه واخیست او اوس دا اړه ده چې په دې عمر کې د کورنۍ د غړو د مړولو لپاره سوال وکړي. محبوبې ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ مرستندوی ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
هیڅوک نه لرم چې کار وکړي. زه په سپین سر نظم دلته د سړک په سر کې نه څوک پړی چې په دې عمر سوال وکړي. موږ سره هیڅ مرسته نه ده سوې، واسطه نه لرو.
د ختیځ ولایت ننګرهار اوسیدونکی احمد شاه چې اوس مهال بیروزګاره دی وایي بشری مرستې تر ډیره هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د طالبانو په حکومت کې پیژندګلوي لري.
او دغه کوم چې شیرازی دام خاص خلکو ته ورکول کیږي په واسطو باندې دا چې څوک پیژندلوي هغه ته ورکوي. عام غریب خلک پاتې وي، هماغه ملکان او شناخته خلک یاخلي، غریب ولسته هیڅ نه ورځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په وړاندې تر ټولو ډېر خنډونه رامنځته شوي دي. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې میاشت کې مرستې رسول په 129 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70 سلنه یې د طالبانو وسلوالو رامنځته کړي دي. په بیان کې راغلي چې په 23 پیښو کې دغه محدودیتونه د مرستو د رسولو د ادارو د موقتي او په یوه پیښه کې د ادارې د یو دفتر د دایمي تړل کېدو لامل شوي چې له امله یې نږدې 2 میلیونه کسان چې د مرستو مستحق بلل شوي دي له مرستو بې برخه شوي. اوچا ویلی دی چې په تیر اگست میاشت کې 2 مرسته رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 4 نور یې توقیف شوي دي. که څه هم اوچا په دې پیښو کې د لاس لرونکو کسانو نومونه نه دي اخیستي، خو ویلی دی چې په ټوله کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال د جولای میاشتې پرتله په اګست میاشت کې د مرستو رسولو پر وړاندې د خنډونو کچه 90% لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي چې بهرنیو مرستندوی ادارو ډېری مرستې غیر مستحق خلکو ته رسولې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مرستو پر شفافیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی هڅه کوي چې دغه مرستې په شفافه توګه مستحقو خلکو ته ورسیږي.
بهرنیو مرستو ته هم د اوچا په شمول موږ ویل چې باید دوی شفافیت تضمین کړي، خپل لیستونه باندې بازنګری وکړي، یو ریسرچ بیا وکړي او هڅه وکړي چې مستحق کسانو ته مرستې ورسیږي او د مرستو رسیدو په بهیر کې شفافیت تضمین او واضح وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته بیروزګاري او لوږه زیاته شوې ده او بې وزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس باید هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول لوسوالۍ اوسیدونکو له طالبانو دا لوسوالۍ نیولې او غواړي چې د دوی د یو قومي مشر وژونکي باید مجازات شي. د منډول لوسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوی قومي مشر او د یادې لوسوالۍ پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین طالبانو په وهلو ټکولو وژلی دی. د دوی په خبره چې چارواکو ورته ټلیفون کړی چې لغمان ته راشي او دلته د مرستو په ترلاسه کولو او بیا یې منډول ته په انتقال کې ورسره همکاري وکړي، خو کله چې لغمان ته سیګی نیول کیږي اول قلوردو ته او له هغه ځایه د ملي امنیت ادارې ته وړل کیږي او څور زیورسته یې مړی دوی ته په داسې حال کې سپارل کیږي چې د وهلو ټکولو نخ پکې ښکاری. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان لویدیځ کې د تر ټولو لیرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکو دا ولسوالۍ له طالبانو نیولې او تړلې ده او ویلې دي چې طالبان به په دغه ځای کې پرېنږدي، ځکه د دوی په خبره که طالبان دې ولسوالۍ ته ورسي له خلکو سره به یې نښته رامنځته سي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې دا اقدام یې وروسته له هغه کړی چې د سیمې قومي مشر او د یادې ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په بهانه لغمان ته غوښتی او هلته یې له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوم ښودلو څخه یې ډډه وکړه د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړ ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و، دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پو کې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
له همدې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو یوه ویډیو ترلاسه کړې چې پکې ښکاري سلګونو کسان راټول سوي، یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. خلک وایي وینا کوونکی دینی عالم په منډول کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر مسؤول مولوی دیوبندی دی. دیوبندی وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پر ضد هیڅ کار نه و کړی خو ووژل سو. دی وایي د بهرام الدین قاتلان باید په سزا ورسول سي. ځایی خلک وایي قومندان بهرام الدین درې کاله او مخکې خپلې ټولې وسلې او مهمات طالبانو ته سپارلي وو. داسې ویل کېږي چې د منډول اوسیدونکو په جوړه سوې غونډه کې د طالبانو حکومت سره خپله پرېکړه اعلان کړې ده. ازادي راډیو له سهاره هڅې وکړې چې په نورستان کې د حکومتي مسؤل سره خبرې وکړي خو د راپور تر چمتو کولو پورې هیڅ چا په دې اړه خبرې ونه کړې. منډول ولسوالۍ د پنجشیر ولسوالۍ سره اوږده او پر ځنګلونو د پوښل سوي غرونو پوله لري، چیرته چې د طالبانو خلاف پیل سوی مقاومت فعال دی او کله ناکله له یو بل سره جګړې کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوې ناستې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو د حضور له امله اندېښمنه ده. توماس ټویست د القاعده شبکې، لشکر طیبه، جهیش محمد او انصار الله ډلو نومونه یاد کړي دي او ادعا کړې چې اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري. نوموړي ادعا کړې چې په دې سره په افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال هم شته. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه ژوره اندېښنه لري خو طالبان دا ادعا ردوي او پروپاګاندي بولي. ښاغلی ویست د جهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 28مه د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز بې غونډې کې وویل د القاعدې پخوانی مشر ایمن الزواهری مخکې له دې چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان په پلازمینه کې آزادی درلوده. نوموړي د څو ترهګرو ډلو نومونه واخیستل او وی ویل دا ډلې په افغانستان کې فعال حضور لري او امریکا یې له امله اندېښمنه ده.
موږ د هند په نیمه وچه کې د القاعدې په اړه اندېښمن یو. دا راز د جیش محمد، لشکر طیبه، انصار الله او یو لړ نورو ترهګرو ډلو په اړه چې لا هم په افغانستان کې فعال حضور لري جدي اندېښنه لرو.
ښاغلی ویست وویل دوی چمتو دي چې له طالبانو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي خبرې وکړي.
We have been in touch with Taliban leaders since the strike and to be clear
le britra urusta mug da talibano le mashano sara paali ke kiu awazi waim che de pk urusta ham mug chamto yu che da trahgarizo andikhno paala amalan le talibano sara khel pati shu
talibano makhki pa afghanistan ke da america da bepilot alota ke brit gandalai khod emin al zawahiri jasa de la turusa ham na da taid kray da amrikai charwakai ida kawi che da de vaziyat da dawam pa surat ke pa afghanistan ke da koranai jagde ehtimal sta. ښاغلی ویست د طالبانو د دوه ډلې توپ خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې طالبان هم یوه خوله نه و. یوې ډلې په قطر کې خبرې کولې خو تصمیم نیونکې ډله په کوټه کې وه. نوموړي وویل یوه ډله افراد و چې له موږ سره یې په قطر کې خبرې کولې او بله ډله یې په کوټه کې ناسته وه چې پرېکړه وکړي آیا په مذاکراتو کې د حل جدي لارې ولټول سي که نه، او په خبره یې د کوټې ډله بریالۍ سوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړل. خو طالبانو په تیره کې دا ډول اداوی رد کړي او ویلي دي چې دا یو واحده ډله ده. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ښاغلي ویست څرګندونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
وجود نه لري، کوم لومان سره خپل سوي دا بالکل خیالي دي او د ځینو مغرضو کړو پروپاګند له امله یادي کې دا نومونه
خغلی مجاهد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې امریکا د جولای په 1 نیټه په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په نښه او ووازه. له دې پیښې وروسته د امریکا په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو چارواکو طالبان تورن کړي چې له القاعدې ډلې سره ټینګې اړیکې لري او دې اړیکو د سیمې او نړۍ ځانګړې توګه امریکا ته د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان صدراعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د ملګرو ملتونو په اویاومه عمومي اسمبله کې په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین په کړکیچ تم شو. لویدیز پر روسیې د نویو بندیزونو چمتووالی نیسي څو دا هیواد د ټولو پښتنو له لارې د جګړې د زیاتولو سخت اقتصادي تاوان ورکړي. روسیې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې اوس یې اشغال کړي دي ټول پښتنه روانه کړي څو دا سیمې خپلې کړي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په دې راپور کې واورئ.
امریکا متحده ایالاتونه او متحدین یې په روسیې باندې د هغه څه لپاره چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي ټول پوښتنې بللي د نویو بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي. سپینې ماڼۍ ویلي په دې بندیزونو سره به موسکو سخت اقتصادي تاوانونه وویني. روسیې د اوکراین په څلورو اشغالي سیمو دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا کې ټول پوښتنې پیل کړي او غواړي له دې لارې دا سیمې د خپلې خاورې برخه وګرځوي. دغه اقدام اوکراین په کلکه غندلی او لویدیز هم ټینګار کړی چې هیڅکله به یې په رسمیت ونه پیژني. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارین جان پیر بیګا په یو خبري کنفرانس کې وویل امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله د اوکراین د برخو د الحاق ناقانونه او غیر مشروع هڅې ونه مني او د دې هڅو د مخته تلو سره به امریکا په روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي چې روسیې ته به ډیر ګران پریوزي. اخوا د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین هم پرون وویل په روسیې د بندیزونو یو نوی بسته اعلانوي.
موږ په اوکراین کې د جعلي ټولپوښتنې او د خاورې هر ډول الحاق نه منو. متحد یو چې په روسیې بندیزونه ولګو سو جګړو ته د لمن وهلو تاوان ورکړي. په همدې خاطر موږ په ګډه په روسیې د نویو سختو بندیزونو یوه بسته وړاندې کوو.
د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوې بسته کې په اتو مواردو ټینګار شوی چې پکې د روسي موادو د واردولو برخه هم شامله ده. یوازې له همدې درکه به روسیه د شاوخوا 1 میلیارد یورو عواید له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا په دې هیله ده چې وکولی شي د اوکراین څلور اشغالي سیمې خپلې کړي، لکه څنګه چې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین ونیوله. رویټرز راپور ورکوي چې روسیې د موسکو په سره میدان کې لوی بلبورډونه لګولي او پرې لیکلي دي چې دونیتسک، لوهانسک، خیرسون، زاپروژیا، روسیه. روسیه وروسته له هغه د اوکراین په اشغالي سیمو کې د ټول پوښتنې هڅې پیل کړي چې د اوکراین ځواکونو په څو ختیځو سیمو کې روسي ځواکونه په شا وتنبول او خپلې سیمې بیرته ترې ونیولې. روسیه د فبروري له 24 د اوکراین په خاوره باندې غیر مواجه یرغل پیل کړی او تر دې دمه د لویدیز له کراتو بندیزونو او فشارونو سربېره روان دی.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په متحده عربي اماراتو کې له اونیز تمریناتي کمپ وروسته نن استرالیا ته روانه شوه. د افغان کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لوبډله یې پوره چمتو ده او په روان شلوریز نړیوال جام کې به ښې لوبې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په استرالیا کې د روان نړیوال شلوریز جام لپاره افغان لوبډله دغه هیواد ته روانه شوه. افغان لوبډله په عربي متحده اماراتو کې د سپتمبر له 23 نیټې تمرینات پیل کړي وو. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان لوبډله د نړیوال شلوریز جام لپاره چمتو وښوده. ښاغلی اشرف وویل په عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو د توپ اچونې، توپ وهنې او ډګر ساتنې په برخه کې ښه تمرینونه وکړل.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیانې د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. نږدې ورځو کې آسیایي جام سیالۍ تیر شوې قوي ټیمونو سره. دینم لوبغاړو ډیر څه زده کړي، ټول مشکل ټیمونو سره او قوي ټیمونو. نن لوبډله د استرالیا طرف ته خوځېږي چې په برسبن ښار کې په 15 ورځې هلته الله آب و هوا سره دی بلدتیا او د تمریناتو 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی اته تر سره کې دا کیمپ کارنتین تمرینات نو ان شاء الله آمادگی هغه فیصدی به نور ملوړه شي.
ښاغلی اشرف وی هغه افغان لوبغاړي چې په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي په یو اونۍ کې به له لوبډلې سره یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر په خبره سره لدې چې افغانستان په دې جام کې له پیاوړو لوبډلو سره مخامخ دی، خو باید وویل شي چې افغانستان په شلوریز فارمټ کې ښه لوبغاړي لري او د راتلونکو سیالیو ګټل به د نورو لوبډلو لپاره هم سخت وي. خو د کرکټ یو شمېر افغان مینوال له نړیوال جام مخکې له یو شمېر پیاوړو لوبډلو سره د افغان لوبډلې د سیریزونو نشتون یوه جدي ستونزه یادوي. د کرکټ مینوال بادام احمد زی او احمد الهام
ډېرې نیمګړتیاوې نه لري نسبت پخوا ته، ښه نمبر انتخاب شوی، خو البته یو څه چې باید نظر کې ونیسو، نړیوال جام نه مخکې موږ باید سیریزونه درلودلی تر څو پورې ښه چمتووالی نړیوال جام ته موږ ولرو.
که اوس موږ متوجه شو د نړۍ ټولې لوبډلې په تمریناتو باندې بوختې دي، له نورو ټیمونو سره دوی سیالۍ کوي، خو زموږ لوبډله داسې څومره توقع چې وه هغسې تمرینات نه لري. نو امید شته، امید شته چې ښې لوبې وکړي او توقع همدا ده چې
د کرکټ شلوریز نړیوال جام به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 23 نیټه په استرالیا کې پیل شي. افغانستان په دغه جام کې خپل لومړنی لوبه د اکتوبر په 23 له انګلینډ او د همدغه میاشتې په 26 له نیوزیلینډ سره کوي. افغانستان سره په ګروپ کې معلومه لوبډلې استرالیا، نیوزیلینډ او انګلینډ دي او د نورې هغه لوبډلې به هم ورسره لوبې وکړي چې د غوراوي پړاو له سیالۍ وروسته دې ګروپ ته راځي.
خبرونو ور اخوا
د نورستان وایګل لوسولې څخه د ختیځ نورستان په لور د 10 کیلومتره سړک رغولو چاره پېته ورسېدي. دغه سړک په شپږو میاشتو کې د خړو نړیوال پروګرام پر مرسته بشپړ او پکې زرهاو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شول. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست مسؤلین وایي د سرکونو د نشتوالي په وجه د ولایت زیاتې برخې له یو بل جلا پرتې دي چې له امله یې ولس او حکومتي کارکوونکي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې اوس یې د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرستندوی ادارو په مرسته هڅې پیل کړي چې نوي سرکونه جوړ او دغه شریکه ستونزه حل کړي. د نورستان کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله احمد له وانت ویګل ولسوالۍ څخه د کامدیش او غزی آباد پر لور د 10 کیلومتره نوي وهل شوي سرک د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت ویګل ولسوالۍ اګوګ دره د کلیو د بیارغونې پراختیا ریاست له لوري او د خوړو نړیوال پروګرام په مالي همکارۍ د شپږو میاشتو په موده کې 10 کیلومتره سرک جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
او د دې کې تقریبا زر کسانو هغوی ته خوراکي مواد ورکول کېده چې وړو ورسره دال او غوړي او نور دغه شیان وو.
راتلونکي کې هم موږ غواړو چې یاد سرک ته نور هم پرمختګ ورکړو تر څو ختیځ نورستان او غزی آباد ولسوالۍ سره وصل شي.
د سیمې اوسیدونکو وایي په خوای سرک نه درلود، په سختو او لوړو ژورو لارو به یې په پخو مزلونه کول. اوس خوختي چې سرک ورته جوړ شو، خو غوښتنه یې دا ده چې یاد سرک تر غزی آباد او کامدیش ولسوالۍ ورسول شي. قومي مشر عبدالرزاق:
مرکز
پارون سره د سرکونو په وسیله د ټولو ولسوالیو نخلولو لپاره په تیر حکومت کې د پاپروک او کوردر سرکونو باندې کار پیل شوی و، خو یاد کارونه څه د امنیت نشتوالی او څه هم د بودیجې کموالی په وجه نیمګړی پاتې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ورشو. په داروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو ورتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وڅنه سیلانیان له بیلابیلو هیوادونو هلته ورغلي دي. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان مریض کال کې تر اوسه پورې د بیلابیلو هیوادونو 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بیلابیلو تاریخي ځایونو لیدنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا څلرویشت کلنه میری له کاناډا هیواد څخه د چهارشنبې په ورځ غزنی ته راغلي تر څو دلته له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړي. دا وایي په غزنی کې د ولسي خلکو له لیدنو تر څنګ تاریخي بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو سیمو ته لاړه او دغه ځایونه یې ولیدل. هغه زیاتوي:
زما نوم میری دی، زه له کاناډا راغلی یم. په افغانستان کې مې سفرونه وکړل، اوس دا دی غزنی ته راغلی یم. غزنی مې ولید، د خلکو سره مې خبرې وکړې. طالبانو له موږ سره ښه چلند وکړ، امنیت ښه دی، موږ په سفرونو خوند اخلو.
دا یوازې میری نه ده چې له کاناډا هیواد څخه غزنی ته راغلی، بلکې رمن بیا د ایټالیا اوسیدونکی او دی هم غزنی ته راغلی دی. نوموړی وایي دا یې د وخت ارمان و چې باید افغانستان او بیا غزنی وویني، خو اوس یې دغه ارمان پوره سو. رمن زیاتوي دلته یې د غزنی ښار ولید، خلک یې ولیدل، د خلکو دودونه یې وکتل او بیا تاریخي ځایونو ته لاړ.
له ډېر ماشوموالي مې د ارمانو چې افغانستان ووینم، خو امنیت ښه نه و. اوس چې امنیت ښه شوی دی نو زه راغلی یم. ډېر خوند یې وکړ، چکرونه مې هم ووهل.
پمپټرین بیا د تایلند هیواد څخه په دریم ځل افغانستان او بیا غزنی ته راغلی. نوموړی وایي مخکې چې راغلی و ډېری سیمې یې نه وې لیدلې، خو دا ځل یې هغه سیمې ولیدې چې مخکې ورڅخه پاتې وې.
دا دریم ځل دی چې افغانستان ته راځم، خو د طالبانو په حکومت کې مې دا لومړی ځل دی. اوس امنیت ښه شوی دی. مخکې به چې زه راغلم ډېری سیمو ته به نه شم تللی، اوس هغه سیمو ته هم لاړم.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې غزنی ته د بهرني سیلانیانو راتګ زیات شوی او په یوه اونۍ کې وتنه له بېلابېلو هیوادونو څخه دلته راغلي. د غزنی په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان 1401 لمریز کال کې د بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 3 تنه سیلانیان غزنی ته راغلي چې له بېلابېلو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې.
غزنی ولایت ته په دې اونۍ کې تقریبا 9 کسه بهرني سیلانیان راغلي وو چې یو کس یې له برتانیا څخه وو، یو کس یې له ناروې څخه وو، یوه پیغله له کاناډا څخه راغلې وه، او 4 کسان له تایلند څخه راغلي وو، او یو کس له ایټالیا څخه په موټرسایکل راغلی وو. د دله خولې چې دای 13 هیوادونو ته په موټرسایکل تللی وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم له تایلند هیواد څخه د 2 مېرمنو په ګډون 11 تنه بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه نن دا پوښتنه مطرح شوه چې آیا په افغانستان کې د مرستو د ویش پروګرام شفاف دی او که نه. په دې اړه د ځینو هیوادوالو پیغامونه راخلو شو، دوی موږ ته دلته په کومنټ کې پرېښي دي. اسمت الله افغانیار ویلي چې په افغانستان کې شفافیت دا امکان نه لري، هر څه دلته هغه چا ته رسیږي چې هغه په واک کې وي. پیا حبیبي لیکلي دي چې حق حقدار ته نه رسیږي، ټول کارونه طالبانو هغه چا ته سپارلي دي چې خپلوان دي او دومره واسطې دي چې په جمهوریت به شکر وباسي. همدارنګه نعمت الله لیکلي چې زموږ د سترګو لیدلې حال ده چې هر څه واسطه درانه ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. نوم مې محمد ظریف دی، د مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادۍ راډیو ته مې دا غوښتنې ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کېږي، نه هم شی کېږي. جایان خلک کومک نیسي چې په تعمیرو کې پراته دي. موږ خلکو سره نه مو کومک لیدلی چې عمارات راغلی و هم نه دی مو لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه و لیدلی.
السلام علیکم. زه مجاهد محمد هاشم وریاخیل د لغمان د کرغی ولسوالۍ نه خبر د منګه یو 12 متره سړک ده او دا له ډېر وخت راشه بوسه عام پروته جوړ سوی ده، خو خام ده بوسه. د حکومت نه دا خواهش کېږي چې دې باندې لږ در توجه وکړي بوسه، او ډېر رشه دې باندې د دا موږ ته جوړ د موږ ټول روزګار بنده باندې که موټر ده که مکتب ده که هسپتال ده دا سړک باندې لمبې سړکنه موږ کار توجه نه یو جهان من.
زه ازادي راډیو په پیغام لیږم چې دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کېږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو همکارانو ته زه یو افغان خبرې کوم. د افغانستان خلکو لپاره د ایران او پاکستان حکومت ته وګورئ. دا ویونه پر د پاره ټول مزایری ټول کې دا سجدا کور د افغانستان د امدار کوم کې خو سره د خپل مند سره راولات یو د دې د خپل کلی مسكين د خپل غریب سره د پریوزه پریولا سره ودرېږي ایا زاری او پیو باندې را او پیو د حکومت لپاره چې باندې رامر د حکومت خوا ته تاوان دی هغه ته وځي مزایری وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به زموږ همکار اره شومیون تاسو ته وړاندې کړي. همین صاحب ستړي مشي.